Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم ولسمه د نومبر ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبر مو په دې خبري مجله کې کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر نورو هیوادو او اروپایي ټولنې د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. تر خبرو نورو سره د دې تفصیل درکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردک له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غم شریکي وکړه. افغان چارواکو ادعا وکړه چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړ ډول له طالبانو نیولې ده. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جو بایدن بری ته نژدې شو. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردک د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسع غفاري وژنه غندلې ده. عبدالواسع غفاري پنځشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو ویلي لکه چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله دوه ځله پرې بریدونه وشول. پامپیو ویلي چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې سره د هغې له کورنۍ او ټولنې سره غم شریکي شي. بلورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د عبدالواسع غفاري وژنه غندلې او اړوندو ادارو ته د دې پېښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وژلي او 106 تنه نورې ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا لس ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
پرغنداب ولسوالۍ کې اوس زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس زموږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول شي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه شي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ندي ویلي او طالبانو هم تر اوسه دوی ته د ور اوښتو تلفاتو په اړه څه ندي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق حق څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقافو وزارت په دې تړاو جمعه ناوخته اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورز د پېښور په زبیری مدرسې کې د خبرو پر مهال وسلوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او همې افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر و د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په خپل اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشانې په دې څرګندونو افغانان نشي غولولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې ده خبرداري ورکړ چې د سیال جو بایدن باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهور غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوانیا، اریزونا، جورجیا او نوادا په ایالاتونو کې لږ مخکې شوی دی، خو په دې ایالاتونو کې چې ګټونکي ولسمشرۍ ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې. د جو بایدن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې جو بایدن به خپل مرستیال کاملا هاریس سره وینا ورکړي، خو تر اوسه د دې وینا تایید نه دی شوی. د امریکا د انتخاباتو په اړه وړاندې په خبرونه کې تازه معلومات تر سره شریکو. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر زوی او 1400 بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو له مخې به دې کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به یې د اروپایي هیوادو دننه کنګل کیږي. اروپایي ټولنې په اکتوبر میاشت کې هم په 40 لوړپوړو بلاروسي چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي وو چې پر لاټون کوونکو په زور زیاتي او هم په ټاکنو کې په درغلیو تورن شوي وو. په بلاروس کې د اګست په 9 الکساندر لوکاشینکو د ولسمشۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو، خو دې کار د خلکو غبرګون وپاروه او له هغه راهیسې پراخې مظاهرې پیل شوې دي. د هند کرکټ په غوره لیګ کې تیره شپه سن رایزرز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنګلور په ماتولو سیمی فاینل ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په 4 وکټو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاوخوا 40 متره لرې په یوې ترو یا د توپ په سیده اچولو انګلستانی لوبغاړی موین علي رن اوټ کړي. هغه بېګا تر لوبې وروسته د آی پی ایل خپرونکو ته وویل،
دا یوه حذفي لوبه وه او ګټل یې اړین وه. ډېر فشار موجود و، خو د خدای شکر چې موږ وګټله. ما فکر کاوه چې که په سم ځای په ثبات بالینګ وکړم نو ښه نتیجه ترلاسه کوم. همدا یې علت دی چې تر ټولو اقتصادي بالینګ مې کړی او یو شمېر وکټې مې هم اخیستي.
سن رایزرز به د یکشنبې په ماښام له ډیلي کیپیټل سره دوی نیمه پای لوبه وکړي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبرې ما چلاوري. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه.
کوم څه ټپیان هغه په وینو لړلي وو، کوم څه شهیدان هغه په ولې شهیدان تو اوسیم په هغه تقریبا سم نیمه هغسې ډک پاتې شول، هېڅ راولاړ نه شول.
په لسګونو خوستیو ښځو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې.
موږ د دواړو طرفونو یعنې حکومت او طالبان څخه دواړو څخه هیله کوو چې نور موږ دغه جنگ نشو زغملی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې تمه ده نن د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چارې په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ترافیک و مخابرات و رادار، اطفایه، اواشناسی، تعمیرات او داشتیان دا به مشتر تسلیم
کرد. آیا افغانان کولی شي چې د هوایي ډګر دا چارې په خپله سنبال کړي؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جو بایدن د سپین ماڼۍ په لور څو نور ګامونه اخیستي. د رایو شمیرنه چیرته رسیدلې؟ له دې مهم خبرو په کابل کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ناټو، استرالیا، کاناډا او ترکیه سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. صفي الله ستانکزي په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیستی.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیه سفارتونو او د ناټو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماتیکو استازولیو د جمعې په ورځ یو ګډه اعلامیه خپره کړې. په دې اعلامیه کې راغلي چې د روان کال له جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 45 واره بریدونه شوي چې دوی یې په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خپرې شوي مرګ ژوبلې شمېر اندېښمنوونکی بولي او ټینګار کوي چې دغه سی بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کلکو ټکو غندلی و او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغه سی بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیه ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په وژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پانتون استادان یا کارکوونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک ازادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم څه ټپیان هغه په وینو لړلي وو، کوم څه شهیدان هغه په ولې شهیدان تو اوسیم په هغسې تقریبا سم نیمه هغسې ډک پاتې شول، هېڅ راولاړ نه شول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په درېیمه د کابل په لویدیځ کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمي چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د امریکا او برېټانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو له لارې افغانان له یوې ټول شمولې سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي، بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو د دې اعلامیې هرکلی کوي چې هغوی پر اکاډمیکو او روزنیزو مرکزونو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون باندې وروستۍ برید غندلی دی. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی، همدارنګه د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین یې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي هلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په تیره څو میاشتې بیا ډېرې خونړۍ بلل شوې. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربند ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلاره هم نه ده تیاره کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست مرکز او لری پرتو ولسوالیو په لسکونو مېربنو پر افغان سوله خبري وکړي او په سوله کې د شزو پر وندې او د مذاکراتو پر مهال د شزو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو وشخېده. له خوست نجيب لالو خیل راپور لري.
خوستنی خزې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دې خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یادې څرګندونې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سر خزو پکې برخه اخیستې وه. مدني فعال همایرا ویل،
موږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هیله کوو چې نور موږ دغه جنگ نشو زغملای چې هر ورځ نه پسلګونه خویان دي پسلګونه ورونه شهیدان کیږي. همدارکم ته چې موږ ډیر میان دي مکو اندی کیږي، موږ غواړو چې موږ یو آرام او سولي افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل، کشیر په سوره کې د خزو د تیر او اتل سو کلونو لاسته راوړنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي سیزل برخلي سره مخامخیږي، دوی ته هغه سی او حالت د منلو وړ نه دی.
دا سه سول راشي چې خدای مکه د خزو تلس کلونه لاسته راوړنې د پولاند شي، نو دا به سول نه وي. خدای مکه د مرمنه د تعلیم او د دند مخاوني ولا شي، دا به سول نه وي. او خدای مکه د دیالس او یا کال غونډه کورنۍ شخړې بیا زور مومي، افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا زله د مهاجرت یاد تخت لاره هم نه ده موجوده نشته، نو دا رقم سول هیڅ کله مونږ نه غواړو. ام دې شرایط ته مونږ حاضر یو ماده
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعال هم وی د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای، نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې دیش کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیانې خزو ته رسیدلې. اوس خزو د دوړو خو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استازي نبی الله لوزی ویل، خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي، نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقامات ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوې میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12:16 په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام 3.15 اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار د هوایي ډګر، د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. آیا افغانان په کندهار کې دومره تخنیکی پرسونل لري چې د میدان چارې سنبال کړي؟ د هوایي د کندهار د هوایي ډګر د احمد شاه بابا د هوایي ډګر ل رئیس مسعود پښتون سره شهیدلیو وړاندې په دې اړه واوري. خو اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته عصمت څاروان کتنه کوي.
تاسک ان پرپوس خبرونه وایي د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه همداراز لیکي د امریکا پوځ په ښکاره نه وایي چې په تیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اړه برید کړی. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو تاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقې سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونې له مخې دا حمله لومړی پلان یو نیویارک ټایمز رسپانې افشا کړې. خو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقې خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونه د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز اند سترایپس ورسپانه د ورسپانه د کندهار د هوایي ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایي ډګرونو په تخنیکي چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري. خو د افغانستان په دوهمستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. ستارز اند سترایپس ورسپانه ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي د دغه هوایی ډګر کارکونکو ته نه دی ورښودل شوی چې څرنګه د هوایی کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څرنګه د اطفایي موټر وچلوي. د د په باور د ناټو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به د هوایی ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایی ډګر د مسول څرګندونه واوریده ل د سره شهیدلیو. ټاکل شوی دی چې نن بهرني ځواکونه د احمد شاه بابا هوایی ډګر د کنټرول چاري افغانانو ته وسپاري. د افغانستان دغه دوم ستر هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون وای چې دغه چاري پر داسې محل دوی ته سپارل کیږي چې دوی په مسلکي، امنیتي او تخنیکی لحاظ له جنو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق قشتینی د شاغلي پښتون سره مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړي چې دوی دې ته څومره چمتووالی لري.
موږ خپل په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو. کله چې دا خبري وسوه دي چې دا توافقنامه ته ورسېدو چې پر ووم تاریخ دی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته شپږ ویشت نفر مسلکي راوستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یا دې مسلکي خلګ استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي، که پیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې زړه نه ش کوي. یا دې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړي دي، اوس ټاور یې ورکړي دي و میډویسک ته او اطفایا ورکړي ده و انجارو ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا داسې کانټراکټ وسي او یا تر هغه وخته پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل برلاسه کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي کړی او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی په د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دی. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه ده راکول شوې چې عملي چارې ور مخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن ور مخته وړي، لکه د رنوې مینټیننس، د رنوې پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایی اپریشن کې موږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د طیارې د امنیت چارې او موږ مختبه ویل.
د کلر نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي.
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي او که دغه چارې تاسو ته وسپارل شي په پروازو کې به کم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې اته ساعته تر لس ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې څلور پنځه پروازه داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي دوه یا درې څلور مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلفو ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې مو دي، مشهد دی او دوبی، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ترافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې کړو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ایم سل اشاریه پنځه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د امریکا د انتخاباتو د رسمي شمیرونو له مخې جو بایدن تر اوسه 253 الیکټرال کالج رایې ګټلې دي او ډونالډ ټرمپ 214. تازه نتیجې بیا تازه رای چې تر اوسه پورې شمیرل شوي دي، آرازونا ایالت کې الیکټرال کالج رایې 12 دي، هلته بایدن 9.5% مخکې دی او رایې ګټلې دي او ټرمپ 8.8%. په جورجیا کې 14 الیکټرال کالج رایې دي، بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په نیوادا کې 16 الیکټرال رایې دي، بایدن لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې 40 الیکټرال رایې دي، بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په میشیګان کې 14 دي، هلته هم بایدن مخکې دی. او په ویسکانسن کې بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی او هلته 10 الیکټرال کالج رایې دي. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رایې یا الیکټرال کالجونه مساوي وي، د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک په څه ډول ټاکل کیږي؟ د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه صفي الله څانګزی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټورال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري، او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي، د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوي غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هرو لسو کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوي په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسلوانیا او الینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوي شمیرې تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوري پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا. الکترونیا د ټاکنیز پلاوي غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14 غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6 دوه نوې جرګې، د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي، چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوي یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له شلمې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتنجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2000 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپله رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپله رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر تامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر شلمې ګټونکی اعلان نه کړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
لنډ خبرونه. د امریکا متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د میدان وردګ د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وشنه وخندله او له هغې سره غم شریکي څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادا کړې، خبرداری ورکړ چې د سیال جو بایدن باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. او اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر زوی او 1400 بیلاروسي چارواکو بندیزونه ولګول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې، او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 0.5 نیولې شي. ازادي راډیو تاسو ته رسیدلې سمې سونه.